برنامه‌های ما همچنان ادامه دارد. شنونده برنامه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو دی وخت خبرونه اوري سره ځانې سوسیم د طالبانو د حکومت مرستیال وین الحمدلله فطرت افغانستان کې د بشري وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما ورستی رپورت ته خبرګون کې دغه ادارې د رپورت ځینې محدودیت د اسلامي شریعت احکامو ښکارا به احترامي بللې ده الحمدلله فطرت د پنځمبي پورس د ایکسپرتولن د شبکه کې لیکلي چې یوناما باید د افغان مسلمان ټولنې متکیدنو او باورونو ته درناوی ولري. هغه ویلي دلته شرعي قوانین نافذ دي، د هر چا شرعي حقونه تامین دي او موږ د افرادو او اتباعو حقونه ورکول ته د وی شرعي او دینی وجیبې په سترګو ګورو، نو ځکه چې موږ د رپورت ردو. سویس کې مش د آی سی آی پی ایس په نوم استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې بشري اړتیاو د ارزونې یو بنسټ افغانستان کې اقلیم د بدلون اغیزو په اړه یو رپورت کې نارمل حال نه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي سپي یخونو ویل کېدل د وچکالي سیلابونه او ځمکې خوېدل د غهواد کې اقلیم بدلون د اصلي خطرونو په توګه خوړل. دغه رپورت په اساس چې د چهارشنبې پورز جولای یو درشه مخبور شو کسم افغانستان د ګلخانې غازونو د خبرېدو په برخه کې ډېره کم ونډ لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لسو تر ټولو زیانمنو کو هوادونو په ډله کې ځای لري. په نوم استراری او پیچلو بحراني شرایطو کې بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ ویلي چې افغانستان د ګرمۍ کچه د نړۍ د ګرمۍ د کچې د اوسط څخه پورته ده او د 1950 کال راهیسې هر کال په دغه هیواد کې د ګرمۍ کچه د ساتنې ګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتوالی موندلې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په افغانستان کې دغه ادارې سمدستي اړتیاو ته په اشاره ویلي چې دا اداره د بودیجې د 50% کسر سره مخ ده. دغه کمشنرۍ په رپورت کې ویلي چې په روان 2023 کال کې دا اداره په مجموعي ډول 2.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې تر اوسه 9.1 میلیون ډالره چې د ټولې اړتیاو وړ بودیجې 40% کیږي ترلاسه کړي یا هم ورسره ژمنه شوې ده. د کډوالو عالي کمشنري د چهارشنبې په ورځ جولای 1 د بودیجې د کمبود په اړه په رپورت کې ویلي چې د ټولنې د مشارکت د خزو ځواکمنېدو هوساینې او لومړنیو اړتیاو او د جنسیت په اساس تاوتریخوالي سره د مبارزې پروګرامونه د ګواښ سره مخ شوي او سمدستي بودیجې ته اړتیا لري. په دې رپورت کې ویل شوي چې افغان میرمنې او جونې د جدي ګواښونو د هغې له ډلې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي او د طالبانو لخوا په کار او زده کړو د محدودیت سره مخ دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګان د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویل چې سارنوالان د 2001 د سپتمبر د 11 د ترګریزو بریدونو د اصلي ترابه ګډون د دریو تورونو سره تر محکمه مخکې جوړجاړي ته رسیدلې دي. په دغه بریدونو کې درې تورن کسان خالد شیخ محمد، ولید محمد صلاح بن مبارک بن اتاش او مصطفی احمد ادم الحساوی یو تفاهم ته سره رسیدلی چې د رپورټونو په اساس د خپل جرم اعتراف کوي او په بدل کې به د اعدام د سزا له محکمې سره نه مخامخ کیږي. دغه درې واړه تورن د ګوانتنامو په زندان کې ساتل کېدل او د دوی قضیه سو کورونه روانه وه. پینټاګان ویلي دی چې د اوس لپاره دغه تفاهم جزئیات علني نه دي او دوی هم په دې اړه هیڅ جزئیات نه دي خبره کړې او وړاندې کړې. د نیویارک ټایمز د ورسپانې د رپورټ په اساس دغه درې وړو منلی ده چې د عبدي زندان په بدل کې به خپل جرم اعتراف وکړي. د حماس د وژل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم د پنځم به پورز اگست لومړی د ایران په پایتخت تهران کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی په مشرۍ تر سره شول. دا هغه په جنازه کې د ایران نوی ولس مشر مسعود پشکیان، ګڼو نور مشرانو او عامو خلکو ګډون کړو. ایرانی مقاماتو د چهارشنبه پورز ویل چې هانیه د تهران په شمال کې په یو برید کې د خپل یو ساتونکو سره وژل شوی دی. خامنئی د هانیه د وژل کېدو د غچ اخیستلو خبرداري ورکړې. خامنئی ویل چې دا زموږ مسولیت دی چې دا هغه د وینې غچ واخلو، ځکه چې هغه د ایران اسلامي جمهوریت په خاوري کې شهید شوی دی. اسماعیل هانیه ایران ته تللی و چې د پشکیان د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې د هغه جنازه سبا د قطر په پایتخت دوحه کې خاورو ته وسپارل شي. د حماس د سیاسي څنګ مشر اسماعیل هانیه د وجل کې دوه ورځې وروسته د اسرائیل پوز دغه فلسطینی وسلوال جلی د بل لوړپوري مشر د وجل کې دوه خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوز د پنځمبي په ورځ اعلان وکړ چې د حماس لوړپوري پوزي مشر محمد الزیف تیرمیاش د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې په عبرت کې وجل شوی دی. د اسرائیل د پوز د اعلان یو ورځ وړاندې د ایران انقلابي ګارد ویل چې دغه هیواد په پلازمینه تهران کې په یو هوایي برید کې اسماعیل هانیه وجل شوی دی. د کاناډا پولیسو د چرشنبه په ورځ ویل چې یو پلار او زوی په کاناډا کې د ټیرریټ په تور نیولې دي. پولیس وايي دغه پلار او زوی احمد الدیدی او مصطفی الدیدی نومیږي چې دوه شپې ته او شپږیش کاله عمرونه لري. وايي دوی د داعش په نمائندګۍ کې د یو ترګریز برید د پلان په جوړولو تورن شوې دي. پولیس وايي چې دوه د تاوتریخوالي د یو خطرناک برید د کولو په ورستۍ مرحله کې وو. هغوی د کاناډا اتبادي او د ټورنټو د ریچمنډ هیل په سیمه کې په هوټل کې نیول شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به د روان کال په سپتمبر کې د جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبې او د 19 کلن لوبډلو به په یو نومبر کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره لوبې کوي. د جنوبي افریقا سره به لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په قربتوب کیږي چې په ترتیب سره به د سپتمبر په 13مه، 16مه او 13مه وشي. قدر منوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د ایران په پلازمینه تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي ویلي چې د هانیه د وجل کېدو غچ اخیستل خپل وظیفه ګڼي. د بل خوا اسرائیل د هانیه تر وجل کېدو وروسته د ایران د غچ اخیستونکو اقدامات په وړاندې چمتووالی نیسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا په سیمه کې له ټولو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. په منځني ختیځ کې د تحولاتو وروستۍ حال به زموږ همکار سمیع الله جلال زی تاسو ته درکړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن پنځشنبه په داسیال کې په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د وجل شوي مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ ادا کړ چې په زرګونه کسان سړکونو ته راوتلي وو. د ایران مذهبي مشر په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به په دې کار سره د ځان لپاره د سخت مجازات زمينه مساعده کړي. هغه زیاته کړې د هانیه د وجل کېدو غچي دوی په خاوره کې وجل شوی خپل دنده بولي. بل خو د حماس یو جګپوړي مشر خلیل الحیا په ایران کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل به د هانیه د وجل کېدو لامل لوړ قیمت ورکړي.
په داس حال کې چې ویني تویدنی او تورونه روان وي د اوربان د خبرو هیڅ اړتیا نشته. نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن په وی هوکړې توافق کړی وو، خو هغوی په خبرو کې نوې شرایط زیات کړل. هغوی وخدل چې نتنیاهو او حکومت اوربان او د یرغل پایته رسیدل نه غواړي.
اسرائیل او حماس په داسې حال کې خبرداري ورکوي چې اسرائیل په ټوله نړۍ کې د خپل سفارتونو لپاره تدابیر زیات کړي دي او خپل اتباعو ته ویلي چې متوجه ووسی. اسرائیلي شنونکي وايي په بیروت کې د حزب الله د جګپوړي قومندان او په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په وړاندې دواړه عملیات د اسرائیل لپاره بریا ده، خو دغه چخستنې لامل بشي.
د حقیقت ته پام وکړئ چې دواړه لوري هڅه کوي په داسې شکل غچ واخلي او عملیات وکړي چې په کافي اندازه پیوړی وي او بیا بیانې ورکړي، خو نه غواړي چې یوې پراخې جګړې ته داخل شي.
یاد لینوی دواړه عملیاتونه مرسته کوي چې د استخباراتي قابلیتونو سره د یو پیوړی هیواد په توګه د اسرائیل د موقف په بیا جوړیدو کې مرسته وکړي. هغه موقف چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په برید کې زیانمن شوی وو. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنځشنبه په منځني ختیځ کې له ټولو اړخونو څخه وغوښتل لپاره اونکو اقداماتو څخه چې کول شي سیمه له نورو جګړو سره مخ کړي ډډه وکړي.
پسیمه کې حالت د نورو جګړو په مسیر کې دی، ډېر تاوتریخوالي، ډېر مشکلات او ډېر ناامني. دا مهمه ده چې موږ حلقه ماته او په هغه اوربند پهل وکړو چې کار پر شوې دي. فکر کوم دا نه یوازې د ترلاسه کېدو وړ دی، بلکې باید ترلاسه شي او بیا د همدې اوربند په لړ کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو هڅه وشي، په شمال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ قراری راشي او بیا په پراخ ډول په دایمي سوله او امنیت کار وشي.
اسماعیل هنیه چې د حماس سیاسي مشر وو په قطر کې اوسېده، په اپریل میاشت کې په غزه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د هغه درې زامن وو وژل شول. د غزې اوسېدونکو وایي د هنیه مړینه به هغوی نور هم له اسرائیلو سره جګړې ته ژمن کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډونالد ترامپ او د دیموکرات ګون احتمالي کاندیدا کامیلا هاریس دواړه د متحده ایالاتو د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. په دغه لړ کې ترامپ د هاریس په نژادي هویت پښتني کړی دی او بیا هاریس ترامپ ته د مناظرې چیلنج وکړي. نور حال پر پټ کوي.
ډونالد ترامپ د پنسلوینیا پایلټ کې چې د سخت سیالۍ ته مو پکې کیږي، خپل پلویانو ته ویل چې د هغه احتمالي سیاله دروغجن ده.
د سختري زکین ارخي دیموکرات ګوند بادرانو د خپل غټو لپاره ایوا ګډاګي کاندیدا ټاکلې ده. کامل هاریس صفر رائے تل سکړي، هغه په بشپړ توګه بس پنا ورکوونکو او ځواکمنو کسان را مخ کړی ده. هم دوی د هغه کمپاین کوي چې زموږ حکومت له منځه وړي او په میلیارډونو ډالر ګټلې دي.
ترامپ د چارشنبه په ورځ د تور پوستو جنرالستان سره په خبرو کې ځینې جنجالي خبرې وکړې. هغه دغه مهال د هاریس د نژادي هویت په اړه پوښتنه وکړه چې مور یې هندۍ وه او پلار یې تور پوسته.
هغه تل د هندي میراث برخه وه او یوازې هندي میراث ته وده ورکوي. زه نه پوهېدم چې هغه تور پوسته ده، خو څو کله مخکې معلومه شوه چې هغه تور پوسته ده او اوس هغه غواړي چې تور پوستي وپیژندل شي. نه پوهېدم هغه هندي ده که تور پوستي.
کاملا هاریس د اوګډې مدیره هیڅ خپل هویت د تورپوستي او سویلي اسیایي امریکایي په توګه معرفي کوي. د احتمالي ولسمشرۍ د نمائنده راهسي هغه حتی د بلومبرګ نیوز او مارننګ کنسلټ د سیاسي نظر سنجونو لمخې هاریس په وو کلیدي ایالتونو کې د ترامپ سره یو شان ملاتړ لري، چې لامل یې په پراخه کچه د ځوانانو، تورپوسته او هسپانوي رای ورکوونکو ملاتړ دی.
په دې سیالۍ کې تحرک بدلون کړی دی او د دې نشلې د لکې چې ډونالد ترامپ یې هم احساس کوي. تاسو بدلې دی به
هرڅ څه چې په پورس په جورجیا کې وي غونډې ته ویل چې ترامپ داسې ښکاری چې د هغې په اړه ډیر سوال غواړي، خو نه غواړي د سپتمبر په میاشت کې د مهال ویش سره سم د هغې سره مناظره وکړي.
شا ډونالد، زه امید لرم چې تاسو به زما سره د مناظره په کولو بیا غور وکړي. لکه څنګه چې ویل کیږي کته ستو ویل غواړي نو ماته مخامخ وایست.
ته مکیږي چې هر څو پراتونکو ورځو کې د خپل مستیال ولسمشر انتخاب اعلان کړي. هغه لا هم په شیکاګو کې د ګوند کنونشن لري تر څو رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې هغه د ترامپ په پرتله غوره انتخاب دی. په شمالي کیرالاینا کې رای ورکوونکي وانډا شری وای چې هغه د دیموکرات ګوند د بایدن پر ځای د هاریس په نوماندۍ کېدو خوشاله ده.
زه خوښه يم چې ولسمشر پوسو چې موږ د هیواد لپاره یو ځوان کس ته اړتیا لرو، داسې څوک چې هوښیار او د حکومت کولو لیوالتیا ولري.
د جورجیا رای ورکوونکي ټی سټینلی په دې باور دی چې هاریس د ولسمشرۍ د دندې لپاره تیار نه ده.
لومړی د هغې د نوماندۍ په اړه دا واقعا د زما لپاره وحشتناک ده، ځکه چې هغه ولسمشر کېدو ته چمتو نه ده او داسې ښکاري چې هغه د اوس نه ولسمشر ده.
د بلومبرګ نظر پوښتنه ښایي چې د ټاکرو نه درې میاشتې مخکې دواړه نوماندان یو شان بلتړ لري. دا د سکاټسټنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. په سویس کې استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې په رپورت زموږ همکار وحید فیضی معلومات راټول کړي دي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوه.
په افغانستان کې ورستر بلی د اقليمي بدلون په اړه اندېښنې زیاتېږي. په سویس کې د ACAPS په نوم د استراري او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزونې بنسټ خبرداري ورکړی چې د نورمال حالت څخه د حرارت درجه پورته کېدل او ګرمي څپې د یخونو ویل کېدل وچکالي سیلابونه او زمکه خوېدل په افغانستان کې د اقليمي بدلون اصلي خطرونه دي. دغه بنسټ د نیوی راپور پر اساس که څه هم افغانستان د ګلخانی غازو د خپرېدو په برخه کې ډېره کمه ونډه لري، خو په نړۍ کې د اقلیم د اغیزو د لاسو تر ټولو ځانمنونکو هیوادونو په ډله کې ځای لري. په راپور کې ویل شوی چې د 1950 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د ګرمۍ کچه د سانتیګریډ په کچه 1.8 درجه زیاتواله موندلې ده.
نړۍ د حرارت درجه په کال کې د 1.5 درجه نه ټیټ ده. نو دا افغانستان کې 1.8 درجه په خپل ځای کې به ساره ده. دا خو یو د کلنې هغه د اوسط نه هغه تفاوت دی. بل موضوع چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې په دوبی کې افغانستان هوا د حرارت تر 12 درجو پورې هم د اوسط نه لوړیږي او دا د تشویش خبر ده. په دغه ونی چې مونږ او تاسو خبرې کوو په افغانستان کې په ډیرو ښارونو کې په ډیرو ځایونو کې د اوسط نه درجې حرارت له 12 پورې لوړ دی او دا د تشویش خبر ده.
په راپور کې راغلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې په اکثرو شمالي، لویدیځو، جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو کې کم اورښت اورېدل سب شوي او د وچکالۍ اغیزې زیاتې شوي دي.
دا دومره لیک لوړوالی نه ده، دا ډېر غټ عدد دی او دا لوړوالی نه یوازې چې د انساني صحت په حق لا تشویش نه ایجادوي، بلکې د زراعت لپاره، د اوبو سرچینو لپاره دا د تشویش وړ خبره ده. ځکه چې مونږ یخچالونه چې مونږ لرو په دغه لوړ درجه حرارت کې دوی ویل کېدای شي او دا زمونږ هغه ستراتیژیک ذخیره چې دی دا متاسفانه له منځه ځي. او د زراعت لپاره کله چې د حرارت درجه لوړیږي دا نباتات دا ټول ډیر اوبه ته ضرورت لري او دا ډیر اوبه په داسې وخت چې مونږ اوبه نه لرو زمونږ اوبه د اقلیم بدلون له کبله اختلال موندلی ده. دا نورمال اوبه او ورښت مونږ نه لرو.
کارپوهار وای په افغانستان کې د چاپیریال تخریب شدت موندلی چې لمخې دغه هیواد د ایکولوژیکي ګواښونو د سبب په برخه کې له 15 امتیازونو څخه 15 امتیازونه ترلاسه کړي دي.
د موضوعي تغیرات اقلیمي و اصلاح تولیدي غازهای ګلخانه‌ای افغانستان اصلا بسیار اندک داره، ولی متاسفانه به اساس اما آمارایی که در میسکی منتشر ساخته افغانستان ششمین کشوری است که متاسفانه از این راستا آسیب پذیر است.
پر راپور که ویل شوی چې افغانان به د 2023 او 2025 کلن ترمنځ د اقلیم د بدلون او یا هم د هغې ترکیب د عمده ګواښونو سره مخ شي.
تاسو باید په کرهنه کې هغه میتودونه چې د لږ په لږ اوبو او په لوړه حرارت درجه کې مقاومت ولري باید هغه ته مخه کړو، هغه شیان وکړو چې ډېر د حرارت درجه په مقابل کې مقاوم موسی.
په سويس کې د ACAPS په نوم د اسراري او پیچلو بهراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزوند بنسټ پر راپور کې ویل شوی چې د 2010 کال پورې به په پله پسې وچکالی د نورمال حد څخه دورخ کمیدل او بوته ناپایداره تقاضا او د هندکوش هیمالیا د واورو اورخ کمبود به په افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې بوته د لاسرسي د کمیدو سبب شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدرمن اوریدونکو په پېښور کې یو داسې افغان ټیکسي چلوونکی در پیژنو چې له 14 کلونې وروسته زده کړو ته مخه کړې او د انګلیسي ډیپلوم لتر لاسه کولو وروسته اوس د کمپیوټر زده کړې کوي. دا ځوان وايي کته هم د ژوند مشکلات خورا زیات دي ورته، خو خپل زده کړې نمګړې نه پرېږدي. نور حال د موسکا ساپی پر پورتګوري.
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
De talim sara de yow afghan taxi chalawun ki lewaltia. De Nagrahar walayat asli usaidun ke nahawisht kalan Usman de diyar laso kalono urusta de English aw computer zakra pal kade. Usman Kotwal ter dolasam tolgi zakra kade. Ghoxtal ye che huquq ke mastery wakri. Kho bakht aw korane o tatri khwalo khanduna warta ramaystaklal.
د ولسم پورې چې ما کله خپل هغه د تعلیمي کچې پورا کړ هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم. به ما امتحان ورک زبې هغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زبې زما غلطی راغزه کوم دغه ته انتخاب نشوم. به ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کما او آمادګی ونسم او به پونتون ته ازموینه ورکما. هدا بل مرغه زما خاندان او زما پلار اغه چو اغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو دا کوم اغه سه شوق دا وای نو چې زما سومه خواهشات او زما سومه زړه او زما سومره تما توقع امیدو چې راتمن کې د پاره زه خو زلی.
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسي په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
من افغان ریفیوجز کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاویږي کتار سو مسکل پولی کار سو مریوس صلاحیت ولري په بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زمونږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم ځکه ما غټ گاډیم چلولې جنو په دغه ټیکسی باندې سار 500 بجو له سٹارټ واخلم تر د 3 بجو پورې بس دغه زه دمانه کوم هغه په سیخ خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سٹارټ کړه دی د پاره.
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړی. د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مين لري.
انګلیش کې اوس خپل فلوئنت خبرې کولای شي. امداسي اوس اغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی. د خوایش دا چې زه د دغه سختۍ او نه کم په دې ګرمۍ کې ز ټیکسي چلوم د دینه روزم او زه داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاس ته راوړم.
دا ځوان وايي هوډمن دی تر وسه به هم خپله او هم په خپلې لور زده کړې کوي
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولای شم چې تعلیم حاصل کوم اما هغه مطابق به زه ځم. هیڅ عمر ته به زه نه ګورم، غریبۍ ته به زه نه ګورم. هغه بعد شي نه ټول ته ما مینس کړي او کټ کړي دي ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې ار یو شی چې ته یې چې کومه یا الله پاک داغه هغه ټیم داغه هغه پیسې داغه موتی چانس ټول درکې په دې دنیا باندې نو کومه دا بل لور مې د مریم په نامه دا په سکول کې دا په شاکس کې باقاعده سکول وای او ورته مې دا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې تا ورسوم.
د یوې تازه سړنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال لکه بل 85.9% ځوانان لورز دکړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته لشبګم ټولګي پورته ټول انجونې او میرمنې له خوانزي او عالی تحصیلاتو محروم کړای شوې دي. عثمان د ډیرو هغو لپاره یو خبل کده چې غواړي زده کړه وکړي، خو د ژوند د سختۍ او د خلکو د پیغورونو لکبل له هر ډول تعلیم څخه به برخې پاتې شوی. مسخه صاحبای امریکا غږ په خبر.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د هم د پولیو د اهمیت مبارکي رپورت د ډیورین کرښه ته چیرمه د پکتیکا په ولایت کې سشکال د ګزان جدي ګواښ نسته، خو روغتیایي مسؤلین وایي د روغتیا وزارت د پلان مطابق خپل چارې پر مخ وړي. په دې سیمه کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې خپل کوچني ماشومان د ګزان د ناروغي پر ضد واکسین کړي. نور حال د منیر بهر پر پورت کې واوري.
د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د پولیو له نه مثبت پیښو وروسته سویل ختیز کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې د ګوزن واکسین په وړاندې د افواهات او ترغیز لاندې رانه شي او خپل کوچني اولادونه د کمپاین په مختلفو بهیرونو کې واکسین کړي. د پکتیکا د عام روغتیا مرستیال ډاکټر عزت الله امریکا غږ ته وویل چې سخت کال د پولیو مشخص ګواښ نه دی موجود، خو د وایروس د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې دوام لري. د هغه خبره ګوزن ساری وایروسي ناروغي ده چې له همدې قبل شپه ورس په دې هڅه کې دي چې د وایروس له انتقال مخنیوي وکړي تر څو هیڅ ماشوم په دې ولایت کې پر ګوزن اخته نشي.
پکتیکا ولایت کې هیڅ ډول داسې وګواخ موجود نه دی. ان شاء الله موږ پوره آماده یو او د عام روغتیا وزارت د پلان او ستراتیژۍ مطابق د پولیو سره مبارزه په بریا سره مخ په وړاندې روانه ده. داسې جدي ګواښ نه لیدل کېږي. ان شاء الله موږ په پوره ژمنتیا سره مخ په وړاندې روان یو. ژمن یو ټول هغو ستراتیژیو پلانونو ته چې د پولیو سره د مبارزې لپاره چمتو شوي دي او په بشپړ ډول یې په یاد ولایت کې عملي کړو. شپه ورځ مو ان شاء الله د همدې لپاره کار کړی دی.
د په خبره د پولیو وایروس په حق له خلکو د پوهاوی فعالیتونه په منظمه بڼه روان دي، خو له خلکو غوښتنه کوي چې د هغو افواهاتو تر اغیز لاندې رانه شي چې ماشومان د واکسین له څاڅکو بې برخې کوي. نوموړی ټولو کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین مهم ګڼي او پر تطبیق یې ټینګار کوي.
یو موضوع چې بیا هم د یادولو وړ دی چې د عامه پوهاوي کچه او د پولیو په باره کې خلکو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شي، دې ته کار روان دی تر څو خلک په پوره ډول همکاري وکړي او د هغه افواهات او شایعات چې خپرېږي په هغوی باندې باور ونه کړي او هغه سرچینې وپیژني چې د پولیو افواهات او شایعات خپرېږي هغه بې باور او غیر مسلم
لو. بل خو د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو چې مرکز خرنې ته په نږدې سیمو کې استوګنه لري وایي چې د پولیو وایروس پر وړاندې مبارزه د نورو وختونو په نسبت چټکه شوې ده. سعید ویار چې د مرکز خرنې اوسیدونکو دی امریکا غږ ته وویل چې د ګوزن وایروس څخه د مخنیوي وازنې لار د واکسین تطبیق دی او پرته له دې هر لحظه د دې شونتیا شته چې ماشومان پر پولیو وایروس اخته شي. ویار د لری پرتو سیمو له وګړو غوښتنه کوي چې د دې ناروغي پر وړاندې له منفي حساسیت لاس واخلي او خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زما په نظر کچیر ته واکسین په وخت سره ونه شي او واکسیناتوران هر کلی تزانونه ونه رسوي نو هر شی باندې د امکان رسته چې زموږ ماشومان په ګوزان باندې اخته شي. او په دې اړه باندې زما غوښتنه له هغو خلکو څخه ده چې دوی لا هم د واکسین نه تطبیقوي او په دې کې اوس هم باندې لټوي نو یا تر مختلفو تبلیغاتو لاندې راغلي دي دوی چې باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر څو پکتیکا او ټول افغانستان په کل کې لدی وژن کې وایروس څخه د تل لپاره خلاص شي.
د معلوماتو لمخې د پکتیکا په زیاتره سیمو کې لا هم ګڼ شمېر کورنۍ شته چې د بیلابیلو لاملونو په اساس خپل کوچنیان نه واکسینوي. که څه هم د دې وروسته پاتې ولایت روغتیایي مسؤلین او واکسیناتوران تل په دې هڅه کې دي چې د خلکو د پوهاوي کچه د پولیو وایروس په تړاو لوړه کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم د پوهاوي ترڅنګ په نورو برخو کې ستونزې په خپل ځای دي. چې له امله یې افغانستان دا مهال د ګزند له نهو مثبتو پیښو سره مخ هیواد بلل شوی دی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.